سلامونه نن یک شنبه د زمری یا صد میاشتې 15 او د اګست 6 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. تیر شپه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول. دا زلزله چې د شپې په 8:13 شاوخوا وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې ده. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د زمری میاشتې 15 د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالي، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شمې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکېچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي دي. اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلینو ویلي چې تیر یو کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډېره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر طالبانو مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 30% ته راښکته شوي. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4.5 زره درملتونونه په تېر یوه کال کې څارلي چې له ډلې 120 هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لګ شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت د درملو د وارداتو د ښه والي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایتونه کړي. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثرو درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کېږي او بیې ډېرې لوړې تللي. د عمران خان تر نیول کېدو وروسته تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې د لاریونونو اعلان کړی. دغه ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په خلکو غږ کړی چې احتجاج ته راووځي. هغه ویلي چې عمران خان د پاکستان د راتلونکي لپاره مبارزه کوي او په دې لاره کې باید یوازې پرې نښودل شي. د راپورونو له مخې د پاکستان په ځینو ښارونو کې د شمې په ورځ ناوخته خلک لاریونونو ته وتلي، خو دولتي رسنۍ د لاریونونه خلکو ته نه ورښیي. تحریک انصاف ګوند هغه قاضي په بې انصافۍ او تعصب تورن کړی چې عمران خان ته یې د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا ورولې ده. عمران خان د ګډوډۍ په جوړولو او فساد تورن دی. په هغه تور دی چې د صدر اعظمۍ په وخت هغه ته رسېدلې قیمتي ډالۍ خرڅې کړې. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عمران خان په سیاسي ملحوظاتو نه دی نیول شوی، بلکې هغه ته د سپیناوي بشپړه موقع ورکړل شوې وه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبري پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو، خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سعید زاهدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنۍ سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي.
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی، خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږي نیوکه کوي.
همغږي نه څه د لوکل ګورنمنټ ترمنځ او د سنټرل ګورنمنټ ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه، وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر حقوقي د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګنده کړی ده تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغان او خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او جنونی کلی کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
پمل ګروم له توکي د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د غسرګندونی په داسې حال کې شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د خزو جنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحا کې د طالبانو لپلاوي سره د ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پاتې رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریا خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان جونو ته په منځنیو لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې یوویشت زره کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونه نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشتو میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لا یې د دایمي استوګنې او کورونو غم نه ده خوړل شوی. د راپورونو له مخې له هغو یوویشتو زرو کسانو څخه چې بریتانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلي نږدې اته زره او اته سوه تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. له دې ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې شې د افغانستان څخه راغلی یم. د خپل فامیل سره دلته په کینډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته یې کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وځي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چې موږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره دی واده کړی دی، موږ تاسې ته هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسې ځای پر ځای شي او خپلو کورونو ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر 15مې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نه څه د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او بیا کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودیجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانه کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړشي هلته دا کیسه نهشته، هغه وایي دا پیسې موږ ته راکړل نه دي.
پسرلی ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشت دي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، مانچستر یا هم برمنګهم کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بېکورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګهم شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان بې کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوثهامپټن، ډیوین او باسینګ سټوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ کړې. د برېټانیا حکومت نږدې نه سر افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه سفیولاست نږدې په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو
پر خدا و چکل دا افغانان را دوی افغانستان افغانان را وست شو خوش شد زر خلق مسئله پا دیکی سوا چه اوی دلتا پلان ندرلوده، استراتیجی ندرلوده او آقای افغانستان را وست او دلتا دی کورو کمبوتوال دیر انگریزان دیر انگلیسی خلق دلتا چسو کسی گا اویل پار کورو نپیدا که دی کورو پیدا که دو مشکل پخانه ده بیاد افغانان و کورو نی ماشالا غطی دی دو مشکل ها دیر و تکریب شپک مشکل که زد دی کورو نی چار وزار سر پدی که مشوری او چمی چی دی وسی آقا و سر کم سنگ افغانان اوتول نو باسی تکریبا 9000 نترلزر پور افغانان زی په ذکر دي پات سو 8000 تقریبا پات او درې مشه مخ یاو ته چې نوټیس ورک چوټل نه باید وزي په درې مشه کې ځان ته کور پیدا کی مخ کې خو ورته ویسه او تاسو مون کور پیدا کو او ځینې افغانان لکه تاسو مخ کې دا وری او کزین فکر کاو چې لندن تلل سي برمنګهم او منچستر او بخارو ته مختلف مشکلات وکړه بچاغو ته د کور افروس هغه نه مانه یا به لری وو یا به کلی کې وو یا به په لر لری وو خارو کې وو دا مسلې اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې اوس کورونه نشته.
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې وو چې هم افغانانو هغه افرونه یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه نه منل او یا به حکومت هم د کمبود سره مخ د کورونو
حکومت خو چې د افغانانو غلط د افغانان افر نه مني افغانان ته درخواست کېږي نه مني هغه سینه وو چې افغانان وو چې غوښتلې مثلا خپله بې کوره سي هوملس سي او ځان په شاروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې زین ته وویل شوی وو دسي خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان وو ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکولای شي چې حکومت باندې مثلا اوپن نه کور واخلي. خو مسله مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په زمن کې زین کورونه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کورونه دي چې هغه په ډېر لر لر زوی کې دي هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړی او خلکو لپاره وکړه نو مطلب دلته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دی کورو کم بوتواله دی او بل دغه خلک کار نه کوي. دوی ته وچ تاسو ځان خپل کورونه پیدا کوي چې کله ته د کور والا سره چې ماته کور راغله ته وچ ته کار نه کوي ته ریفرنس نه لري ته د کار سابقه نه لري مثلا تاسو څنګه کور درکړه.
بله چارلی سی بمدغه دی همدغه دی د کور د چختانانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکي یا د نورو هیوادونو خلک چالته کرایه ورکي خپل کورونه دوی اکثر وایي چې بانی لټي او افغانانو ته کور نه ورکي وایي بچ تاسو عایدات کم دی او دغه کرایه نشي ورکولای. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوي نه کیږي که څنګه؟
همداسې دی. زه اوس مثلا زما کور کې چې کوم ځای کې اوسېږم، دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلیټ کې زه اوسېږم. زه کور پسې ګرځم، زه چې کور ته راسم دولس کسان نورم هلته لاړي. د هغوی اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچویشن ټول هغه د کور والا ګوري، بیا هغه چا ته یې ورکوي چا باندې چې اعتبار او اعتماد یې زیات کړي. نو ما جر چې شوې او بیا په مثلا دغسې حالاتو کښې چې کار نه لري او اوس نوی نوی هېواد ته راغلی، په هغو مې اعتبار او اعتماد کم وي. که څه هم دوی افغانانو سره حکومت مرسته او کومک کوي، دوی ته بینیفیټ ورکوي، پیسې کومک کوي. بیا موږ وزارت داخلې ته، وزارت کورنیو چارو وزارت دا مشوره ورکړه چې تاسو خلکو ته لس زر روپۍ ورکوي چې خلک خپل دغه اډوانس پیمنټ او ډیپازټ او دا کوم شرایط چې دا پوره کړي. بیا هغوی وویل چې سی لس زر نه، موږ نفر سر ته 2000 روپۍ ورکوو د کنسلو له ترونه. خو مشکل دا دی چې حکومت 2.5 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکله د افغانانو، د 8000 افغانانو د ایستلو لپاره. مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسل ته یا مثلا شاروالۍ ته نه دي رسېدلي. شاروالۍ والا په حکومت یې وراړي، حکومت یې په شاروالۍ وراړي.
د افغان کډوالو مدافع وکیل ګلولی پسرلی و چې د هغو 9000 افغانانو د 9000 افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېده چې د برېټانیا حکومت ورته د هوټلونو څخه د وتلو امر کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې دي، او لیکلي دي چې له 1000 تر 200000 پورې څاروي له منځه تللي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي، په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 1000 څخه تر 200000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کروندګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو، او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډېر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 14000 کورنۍ سره مرکې شوي، او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د هوا یخنۍ د سانتیګراد له -20 درجو څخه ټیټه وه، او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څارویو د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 6% کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري، او د محصولاتو په پلور کې 1.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څارویو لپاره د خوراکي توکو کمښت د دې لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څارویو مقاومت هم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې 48 سروي شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي، له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم.
تیر کال پر موږ سخت ژمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنجشیر ولایت یو کروندګر راهیاب وایي چې د سړې هوا تر څنګ وچکالي د دې لامل شوې چې د کروندګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله د سر نبود
لبد مرغه هر کال د سړې هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرانګانو لخوا څیرل کیږي، او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي، او هر کال د دوی له 3 څخه تر 5 پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ یو کروانګر او مالدار غوث‌الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالۍ کې د څارویو د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زمو هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډیری مالونه د یخ له وجې څخه تلف شوي دي. زه ډیری خلک داسې پیژنم چې مالونه یې په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخو او دغه وچکلۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډېره زیاته وچکلي ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکلي نه وه راغلي لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم
لا خبرنو ورآخوا.
اوس هم د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی د افغانستان په اړه څه لیکلي زموږ همکاري راوروي.
یور ایشیا نت خپرونه د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 200 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونو پر لاسلیک کېدو لیکنه خبره کړې ده. د قراردادونو په پلازمینه افغانستان کې د افغانستان او قزاقستان د درې ورځې اقتصادي غونډې په لومړۍ ورځ د دوخو خصوصي سکتور په خپل منځ کې لاسلیک کړی دي. په دې غونډه کې د دوړو هیوادونو 304 واکو د خصوصي سکتور استاسو ګډون کړی و. خبرونه زیاتوي کله چې طالبانو د 2020 په اگست کې واک ترلاسه کړ، د دغه هیواد شمالي گاونډیان اندیشمنو. قزاقستان په سیمه کې د غلې ستر تولیدونکی دی او افغانستان هر کال له دغه هیواد غنم واردوي. قزاقستان په وروستیو کې له افغانستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو ته پام زیات کړی او ویلي دي چې د افغانستان له لارې هڅه کوي چې له پاکستان سره هم سوداګري راکړه ورکړه وکړي. یوری ایشیا نت لیکلی چې د افغانستان او قزاقستان ترمن سوداګری راکړه ورکړه تیر کال 1 میلیارد ډالر ته ورسیده چې د 2020 پرتله دوه برابر ده. د قزاقستان حکومت وایي هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په کال کې 3 میلیارد ډالر ته ورسوي. قزاق چارواکي وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په افغانستان کې له ثبات او پرمختګ سره مرسته کولی شي. ګلوبل ویلج د خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د دینی عالمانو د یو پلاوی د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي دا پلاوی چې د بشري مرستې او ملاتړ خیریه مؤسسې په همکاري د اتو ورځو په مخه افغانستان ته تللی دی، غواړي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان حالات له نږدې وګوري. ګلوبل ویلج وایي د شیخ حسیم الحداد او شیخ سلیمان خنی په مشرۍ د بریتانیایي دینی عالمانو پلاوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزولو ترڅنګ د نجونو هغه شوانځي هم ګوري چې په پخمان کې دی او سل نجونی پکې درس وایي. دوی د افغان ښځو د پیاوړتیا او د وی هوسا راتلونکي په خاطر د نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي د 13 شپې سیلابونو د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د 13 شپې د شدید باران په وجه د مرکز اسداباد په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ د سیلاب له امله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل. 6.5 کیلومتره مختلف فرعي سړکونه، 20 سربندونه، 15 د برق جرندې او 6.25 متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي.
کونړ ولایت په مختلف ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغې له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکې تقریبا د 160 په خوشا کې کورونه زیانمن شوي دي. یو نفر شهید شوی او 2 نفر ټپیان دي.
ولسونه هم وایي وروستي ورښتونو او سیلابونو زیات زیانمن کړي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا:
پرون باران ډېر زیان اړولی دی. بر مسلم آباد کې بدرې کورونه غورځېدلي دي. د سړک یو کور تخریب شوی دی. سامانونه یو کوم اجسب کې خراب شوي دي. یو رشکه باندې دیوال د مینې راولېدلی دی. اوس هم تر دیوال لاندې ده. ډېر عاجز او مسکین خلک دی. د بېګا او د سبا نشته دی. خو الان دلته کرایم پچا نه غوښتلم.
خو په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیوی دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډیر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتي سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانی ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلک وځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډیو ته غوږیاس. مخکې مو خبر درلود چې په کابل کې تیره شپه زلزله شوې ده. د کابل ښار ځینې ښاریان وایي چې څو دقیقې مخکې یو ځل بیا په کابل او شاوخوا ولایتونو کې زلزله شوې ده او دوی احساس کړي. د دې زلزلو په اړه به جزئیات په وروسته خبرونه کې هڅه وکړو چې ولرو. اوس هم یو بل راپور. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربیره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه:
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بندیز دی. دا پروس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود، اما 100,000 ټنه د سږ کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او د قوان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او دغه په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښ شوې ده.
دوی وایي د مالوچو په عوایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد دین قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالوي، موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچ په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خوا د وچکالۍ لامل او وب نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېرې ولسوالۍ کې خلک نشي کولای څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره دا ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرضو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالکو ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنډو کارکونکو او اوریدونکو ته. از محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنډو ز یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورزيات تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځینې لري مخ کې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډوري ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته وایم.